پام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج خلو
ترکی په ساده غزنی چی علاج خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاته ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
15 دیش کال شو زو موسیقي دا راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه
په زر پانه کې به لند کې ساستونه واوري.
هلک په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رايست قلم پرزما کول به
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري
چې زو وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شک وکوم
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا په سراوته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسې ته لا یوې لنډې تبصیرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نظیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وو فصلونو او شپږ 50 مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 2,500,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه اساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکي دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبريالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچی ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او کچیر دوی په خپل خوخه سندری وینو مجلس ته چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغړی بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغړی او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندری لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي کچېرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي، کلي ملت خلک مونږ تیل دي چې دا غزل وایا او کنه وایي نو سوز دي بند کا، بیا مونږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور هم والا دی مونږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه وایو، نو که مونږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک مونږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغړی باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وهڅول شي.
وړي کې نسل مونږ تعلیم ته دعوت کو دولته کسر مونږ ته سي سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرها او خلک وري زنانا اوس پنګیرای مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیو کی بکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه د ساتچ د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي. لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې ورچوو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همدا شم د سبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې څه هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسه او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړې کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترک هدي هغوی یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پیژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسې په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر، یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ یې نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز ولته، په ټولنه کې هم ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه وه؟
ښه، یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف، یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې ده، ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که یې د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو او مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه. نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو
ناورین
او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور مترکې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
او سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومس پړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له د وړاندې لیکلي او له د وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندې کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر
کې.
او سنگساری او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلی شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو، د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسې خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی و، د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه په سیاسي لحاظ هم او په ټولنیز لحاظ. ایا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي کنه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمانی کوي. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کرن هماغه کیسې دي تکراری، څه شی چې ده ویلي دي هماغه بې عدالتي دي تکراری. نو ته ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخی ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و، اصلي کیسه خو به وه، په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکرارېږي او موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغسې دغه ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتل محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
دا په خواني موسیقي چې کومه ده پاره کې او خوان لذت او مزه وا پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا پراډو کې به ول دکا دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد اول میډ ویل دی دا اوسه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد یې څوک بیا ورینه زه دا به خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډه ده نو ګډه چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوشې رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاذ تاسې څوک و؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخي اوس وفات شوی ده نه هنر ته همغه زه راویستی وم استاد جګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یاد نه کړی ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاذي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 یعنې شلو پورې شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ورزده کوئ تاسو
هارمونیم بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هارمونیه ده هارمونیه ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاذ ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږ هم نه چې تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاذ که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن ته راشه سهار خلق ډیر دې په آباد خپل کورونه سهار جانان مړ ایک ژوند سهار کوڅو کې غلوینو سهار دې وا وړلېنو سهار دې شمع لګيږي ونه باندې رجوینو سهار.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایا ته خې پخې د کیلې پوستکی ته څخه کړې. خندا راغله، خیره م کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، کمې وس وای نو ستونه مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ را وګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په 13 څوکۍ یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډیره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د ښه خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام یې لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل ښه خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و، خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، ایری خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویي تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو ناس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه مېرمن روښانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نخی ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پسې اخیستې زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسېدلې یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبزو موږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهیری کې هم بکواه کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس د ټولو ژوند تړلی پهیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمند بهیر په خپلې خوا ور مات کړي د پارس تنده زموږ په وینو کړي خړوبه د ساکانو وټه بره سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی درې دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه مېرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روښانه سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي زرینه د شاه مېرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن، دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم پټل وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهوره سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا، ملکې، لوړپوړو چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
Zima shuma za حق
نیوان ورسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو